ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې او د غراس په کندوز کې د وسلوالو د یو قومندان د وشل کېدو رپورټونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې لامل اته لسنه ټپیانسوي او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي. په کندوز کې د جندولا په نوم د وسلوالي ډلې قومندان قاری غلام حضرت ووژل سو. او متحده ایالات په ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پر مختلفې جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې لامل اته لسنه ټپیانسوي او ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د هرات د مرکزی روغتون ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنه تیر شپه 12 بجې د هرات شهر د قمر کلا په سیمه کې اسوي ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې درې شزي او پاتې ماشومان او د پاخه عمر خلک دي چې د اتو تنو روغتیاي حالت نازک دي. لسمې څخه یو شمېر اني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ځای ته چیرمه میشت کوچانو کې لاستنه مړسوي. د هرات د والیویان احسان الله حیات وای هڅه کوي ژر تر ژره د رامنځته سوي اور لګیدنې مخه ونیسي. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوالي ډلې قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل سو. د کندوز د والیویان عبدالودود واحدی پروندو شنبه ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د جندلا درې سیمیز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم ووژل سوي دي. عبدالودود واحدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: د وای د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سول. تاسو په هیڅ چې بی پیلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دی او کله چې اړتیاوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کوي. د رويټرز خبري اجنس په حواله جندولا د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبره تایید کړې، خو د جندولا وسلوالو په دیاړه څه نه دی ویلې. د خوست یو شمیر قوم مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د خوست د سولې کمیټې مشر مولوی حنیف حسینی په دیاړه وویل:
من از طالبان می خواهم که صلح با به اسلام ملک.
په غونډه کې لنډیوالو ځواکونو غوښتنه وسوه چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دې په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوال اداره وایي چې مرکز په نیویارک کې دی. وایي د افغانستان حکومت باید د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرونویل د ځینو پټو حکومتي اسنادو او د دې ادارې د یو شمیر کارکونکو په اړه د معلومات خپرېدل د مطبوعاتو پر قانون تیارې غړي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي دا کار د دوی د یو شمیر مامورینو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او د مطبوعاتو د مسؤلانه فعالیت پر قوانینو تیارې دي. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیواله کمیټه وای خبر لاند ته تهدید د هغوی ترټل او لاند ازیا زیات شدید خبرګونونه د بیان ازادي ته زیان رسوي. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکو پروندو شنبه پر افغان حکومت ژغ وکړ چې بد چې د بیان د ازادي د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. بیا هم شرغلاست: متحده ایالات په ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پر مختللې جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤل 13 ورځې ویل دا ګام په اوکرين کې د روسیې له مداخله ورسته د ناتو تړون د ختیځ اروپا د غوړو هیوادونو اندیښنو ته په پام سره اخیستل کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا اف 22 ډوله جټ الوتکې چې رادار یې نسی پیدا کولای اروپا ته استوي. له اف 22 ډوله جټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې کار اخستل کیږي. د جرمنی د بهرنوی چار وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمنی د بهرنوی چار وزارت وایي په روندو شنبه ول د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا شموقع برابر کړي ده. نوموړي زیاته کړه تهران ته د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر سفر جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته 13 میاشتې تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو چې یو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای په ختیځ اوکرين کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وسی. مرکل دا خبرې پرون دوشنبه په برلین کې د فرانسې او اوکرين ولسمشرانو فرانس اولاند او پیترو پروشونکو سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمنی صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په مینس کې وسپ په بشپړ ډول نه ده عملي شوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د رواني جګړې قرباني شوي دي. د اوکرين ولسمشر ټینګار وکړ چې مخالفینو سره د سولې لپاره د مینسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري. د اوکرين په ختیځ کې د تیر کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي په لوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 4,600 تنه وژل شوي دي. او په هغه کې نړیوالې محکمې پروندو شپه حکم وکړ چې روسیا باید د بهالنډي بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. دا بیړۍ د گرین پیس په نوم د چاپیرل ساتنې د نړیوالې ادارې په خدمت کې و. د محکمې ویلي د هالن حکومت حق لري چې خپل بیړۍ او د بیړۍ کارکونکو ته رسیدلې مالی تاوان لګټ سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیا باید د هالن د حکومت څومره مالی تاوان ورکړي ورسته وسی. د روسي حکومت دا بیړۍ په 2013 میلادي کال کې د مالی قطب په ارکټیک سمندر کې د تیلو د استخراج د ستر تایسات پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې و. د دې اعتراض پر مهال د روسي حکومت لښت لږ ډیر شتنه ونیول او څو میاشتې بندیان کړل چې د بیړۍ چلوونکي او یو شمیر خبرلان چې د پیښې په اړه ریپورتونه پکښ جوړول شامل و. دا کسان تر لنډې مودې وروسته په ضمانت خوشې شول. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه رادیوي مجل ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په کندوز کې د روسي امنیتي پیښو یو رپورت لرو. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلواله ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د کندوز د والی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د وسلواله د قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبری اژانس په حواله جندالله د سنی وسلواله ډلې د چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورت کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندالله درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل
د ساحې پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قماندان عمومی جندالله
پرون مازیگر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندالله عمومي قماندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباد هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی د عشت د بیات کول لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ووشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوال ډلې عمومي قماندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندالله په څیر د وسلوالو ډلو لتیر یو کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي.
مشته
در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندالله ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندالله د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په پیل سوی خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چست موسیقي لري. له همدې وجې ډیری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکرم.
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي نو اکثره وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپل ټولګي په پیسې کې او څه راته وایسته چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګه کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري را څرخي زما د دې کتاب، او انشاءالله بس د هنرمندانو سندرغاړي اوس همدا کتاب زما اخلي. د همدې نه غزلې کمپوز کړي وایي.
صالح صاحب، ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلې دي، څه رابطه مو د خپله د موسیقي سره؟ تاسې خپله هم د موسیقي کومه علاقه کولای سئ؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نست؟
وایي موږ لیونی د محبت یو، په چا کار نه لرو. موږ یارانې د نورو ستا یو، خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقي په الو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقي سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنر علی ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغیزه کوي.
صالح صاحب، زما پوښتنه هم همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده. نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو دسې روان راځي.
صالح صاحب، خپله هم ترنم کوئ؟ کله چې لیکې په ترنم کې وایې که همداسې عادي معمولی لیکې؟
بلې نیازی صاحب، کله چې زه خپله ځان ته یم شعر جوړوم، ځان سره سې بنګېږم لکه لیونیانو، نو ترنم غوندې ځان سره جوړ جوړ کړم. بیا خو چې کله هنرمند د رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
وروسته له دې چې ووم لیکل، بیا هم کار ورباندې کوی چې روان سي؟ که هغه یو وارې چې لیکه بس؟
زه چې اوس کلم شعر لیکم، بیا یې تکرارېدو ته بیا یې کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه مې ذهن ته راشي وی لیکم، نو همغسې لکه د کاني کرخه.
صالح صاحب، څو کاله کېږي چې شاعري کوي؟
یو اته نهه کاله مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اتو نهو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه ویل؟
تقریبا داسې یو شپېته اویا سندرغاړو، تر دې نهو ځوانانو پورې به زما شعرونه ویلي. البته هغه به ښځینه او نارینه سندرغاړي دواړه به وي، او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي، او ټول افغانستان ولس اوریدلي داخل او خارج.
ټوله شاعري مو همدا ده که ناچاپ هم لرئ؟
هراک شراب ساقي په لپو لپو، سکمه نور باقي په لپو لپو، څه دوه درې سوه اتیا سل به نه وي، صالح اشعار لیکي په لپو لپو. زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه، او عموماً خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ، څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه، بیا هم اوس ختم شوی. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره هم دا مومن خبرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولې، یا په داسې وکړو چې د ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي، هغه ستاسو خوښ؟
که د موسیقي په آلو کې وویل شي، لږ باغې زموږ کې او دلته زموږ تر څنګ ځوان تاند سندرغاړی زریالی ګل، د نه به یې وورو.
زریالی، څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا ته نه کاله دی. مو د صالح صاحب به یو ځای
ستاسو ملګرتوب ده؟ نو
ملګرتیا ده. زما
په دې اتو نو کلونو کې مو د صالح صاحب څومره شیرونه ویلې؟
د صالح صاحب خو تقریبا ما لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلی مست سندرې مې ویلی.
څه دلیل ده چې د صالح صاحب شیرونه وایست؟
ولا د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده، ځوان شاعر ده، په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده، پکې د وطن سندرې دي، د سولې سندرې دي، دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي، روانې دي، روانه سندرې دي، غزلې دي، چاربیتې دي. دغه مزکه د شعرونو
شاید داسې یو شعر د صالح صاحب راته وایسته چې خلکو ډیر خوښ کړی.
یو روبایی درته کوم، یو غزل د صالح صاحب درته وایم.
مهرباني مهرباني.
عاشق بدی بنت یار په مخ کا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑنا ہوخ کا دمائل زڑگی تحالا بس آئیم چھتا خکلی خکلی گوری تیری خوخ کا شوچی ملنگ شلی صالحا لے ونیا چی دخلی لبد نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم
فکر کوم چې پخوا ډیر کم ول، اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوي دي، خو مګر ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په ځای دي دي چې د پښتو ولسی ادبیات لا غني کی نور یې هم ټیټي. خو خ شاعران هم شته پکې ولسی ډی ټاپ شاعران دی لکه ګل نذیر منګل شو، بابرزی صاحب شو، حفیظ الله قلندرزی صاحب شو په ننګرهار کې، او ساگر کاموال شو ځوانانو کې، مختار الحق مختار صاحب ده، او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زمانه خفه نشي نمونه مې ذهن ته دومره ناراضي صاحب.
سالی صاحب دا مشهور سندرغاړی چې ستاسو شعرونه ویلي دي، د یو څو کسو نمونه راته.
نغمه خاپیری چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړی ده، او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم سټار ده، زما د معرف ترانه لوستې، او فرزانه ناز چې دلته په نوي ځوانو سندرغاړو کې خزینو کې مشهور ده. لومړی شعر زما او دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی و مورجان زړه یې رانه وړی دی. برېښنا امیل چې یو ژورنالیسټ سندرغاړی ده، هغه هم زما بې وفا غزل ډیر زیات خلګو خوښ کړی او په هغه مشهور هم شوه. وایه څه سبب دی چې لما ځینې جدا شولې، ولې بې وفا شولې. او نور هم ډیر سندرغاړي دي، سید آغا توخی، سردار سعید، عثمان صاحب، همایون انګار، په دې ګوتو په شمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي. نور د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې چیرته هنرمندان دي زما شعرونه به کمپوز کړي ویلي وي.
سالی صاحب دا راته وایاست د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي که هغه خپله جوړي؟
نه خیر، زه فقط شعر لیکم، او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکې، ماستر علی حیدر ګلاله او نظر محمد زرو، او بعضی داسې سندرغاړي دي چې هغوی خپله دا هنر لري چې هم کمپوز ورکې شعر ته هم شعر لیکي. لکه زر علی ګل زما یو شعر ته خپله د کمپوز ورکړی و، هغه شعر چې په خواږه نظر یې ډیر خلک وژلي، چې په مړاو مړاو سترګو یې کتلي، د ښایست ثانیې نشته په جهان کې، او داسې ګل د ټوکېدلی کابل جان کې. هم چنان محمد رفیع غیاس چې استاد شاولي مسی ده، هغه هم زما شعرونو ته خپله کمپوز ورکوي.
سالی صاحب، د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مو کړی ده، ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو.
بله، هو، ما په دې وروستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي، کوم وروستیو حالاتو زه ډېر متاثره کړم، نو زما شاعري ټوله په وطن باندې شوه. نو ما په دې وروستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي. زما وروستي کتابونه سوله غواړي، سوله تر عنوان لاندې یو کتاب ده، بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده، او بل د متي الله صالح نغمې. هغه شعرونه چې زما سندرغاړو ویلي دي د موسیقۍ سره، دا ټول هنرمندان سره د تذکیري، او سره د کم شعر چې ویلي دي هنرمند نوم تذکیري، او هغه سندره ده ورسره. درې کتاب زما انشاءالله تعالی لوی اختر ته روان دي.
محمد رفیع غیاس، صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شعرونه کمپوز کړي دي. د شعرونو کمپوز اسانه ده، ګرانه ده، او تاسو دا څنګه کمپوزوي؟ فرزن د دوی شعرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري، ولوسی طرزونه کې خراجي، تاسو څنګه کوي هغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي، په خونه یو نه نوی جوړوي؟
ډیر زیات مننه، زه هم په خپل نوم سره سلامونه. براو د کمپوز په هر څه کمپوز ډیر مشکل کار دی. هر شعر خپل ځان ته خپل خوی لري، خپل طریقه لري، او خپل ټیک لري. کم شعر چې کم احساس سره جوړ شوی، هغه احساس سره د کمپوز ورکول کیږي.
د کمپوز په حصه کې څه پوهه پکار ده تاسو په خیال؟
زیاته پوهه د موسیقي علم دی،
یعنی د موسیقي سره باید بلدي. او تاسو څنګه د موسیقي سره، د کوم آلو سره بلد یا؟
ولا زه په خپل باجه کوم، باجه سره ډېر زیاته بلدتیا لرم.
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجه زده یا؟
دا خو تبند دی.
اول دینه باید نور کمالونه ولري،
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوي، چې هلم د موسیقي ور سره نه هغه کمپوز نشي جوړولی. سو کمپوز هم آسان نه ده، چې سره یو کمپوز جوړ کما، او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې وباسي.
تاسو د سالي صاحب څو شعرونه کمپوز کړ؟
ما تقریبا یو شل یو سندري ورته کمپوز کړی دي.
بیا کله چې کمپوز کوي خپل یې وایسته یا سندر؟
ها واه،
خاطر داسې وکړه یو کمپوز چې کړی اما راته وغږوم و به ورمګم.
صحیح، په دوړ سترګو دا شعر زما ډېر خوښ و، او رښتیا خبرې غزل چې زړه ته مې نږدې و. چې کله دا شعر ما وکتل دا غزل، نو یو احساس راته راغی. حقیقت خبرې مازدیګر ټایم کې ځینې کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه سې الهام راځي، داسې هم په سندرغاڼې باندې الهام راځي د کمپوز ورکولو. نو مازدیګر وخت اوسې کمپوز ورته راغی، چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول زیات خوښ کړ.
مهرباني، دا کوم شعر و؟
دا کار او روزګار درنه پاتې کړلو، عشق دلدار درنه پاتې کړلو.
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ.
کار او روزګار درنه پاتې کړلو، عشق دلدار درنه پاتې کړلو. کار او روزګار درنه پاتې کړلو،
عشق دلدار دیرانا پات کلو عشق دلدار دیرانا
مننه کور مدان تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی
تر اوسه مې جوړ کړی نه ځان ته مې جوړ کړی دي خو اوسه پورچا تقاضا نه ده کړی چې ما ورته ور کړی نو ان شاء الله تقاضا کوم مشکل نه لرم
ځان ته به څومره جوړ کړی
یاره بشمار دي نشم ویل ځکه پدې شي د مختلفو شاعرانو دي متولا سالی صاحب جناب قلندرزی صاحب د فیروز شینوار فیروز اسرار استاد جلان جلانی سدیر شیراندی
کور مدان ډیر مننه
ژوند اوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څور پېښ شو په دې لاندې کایت کې اورو چې وګمه رشیدی الولی
جادوی مرغه ډیر زمونه په خوا په هندستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده ریشی راج خورا اوخیار او مهربان انسان وو په عدالت یې حکومت کاوه څوک نه زورول او په خلکو ګرانو شانګریلا ودانا خیرازا پښنو ورخوګانو پوخلې او په ګڼو باغونو پوسللې سیمه وه په شانګریلا کې با کال 12 میاشتې ګلونه غوړېدلی وو مرغانې په سندرو نستړی کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څریدل په دې سیمه باندې سولي او مینی وزر غوړولې وو د شانګریلا د سیمې د همراه کلا او خوشالۍ په اړه کې مشوره و چې دلته د کوکیلا په نوم یو مرغۍ ده او د هرڅه د هغې په وجه دی کوکیلا با د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یو څانګه ناسته وه دې په سترګو څه نه لیدل نابینا وه خو آواز یې ډېر ښکلی و دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه د دې غونډیو په بل خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې سولې او خوندونو سیمه وه ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومېده چې یو پریوتی بدخویه او خودپرسته بنیادم و جگتګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډیر اثر ورباندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو خپل وزیر ګیان دی بیره وغوښت ورته ویل ګیانا زنن سهار د غونډیو بل غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده ډیره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي ته به درته معلومه وي چې ریشی راج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده وزیر ګیان دی ملا لیندې کړه ویل مهاراجا په دواړو سترګو ګیان دی په هماغه ورځ دی و ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځید چې د دې سیمې د نیکمرغۍ دراز پته ولګوي. ګیان دی په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان دراز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته ځان ورسوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشی راج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمی په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیاندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیاندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قومندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیاندیب ځواب ورکړ، صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشی راج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخی او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس اسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشی راج اسکر ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه، ویې ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته وو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رایت ته احترام لري. د دې دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کړلې دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رایت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رایت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رایت کې هم شته. در راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله درسره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې دلمر غوندي هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشی راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشی راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته وویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې. هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او مهلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه په کې خبرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم دا ده چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما را پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسئول مدیر زه یم او زمونږ نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی، د هغې حوالې مخې نوم هم همدې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روانو غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، مهالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا مهالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کم سي هغه مالی پانګه کم سي یا پیدا نه کی بیا ما سي پات سي هم دسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې و بس کولای چې دا اخبار و چلوي
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی نمر زیات بنوي 15,000 روپے پورے مصارف پکے گی دیدی دی چاپ خو زمون ملگری شکر دا الحمدللہ زمون ملگری دی آغا ملگری یواز کا زمون خپل دی جان مصارف ہم خیمہ دی ورز حد اقل 1500 روپے خو زمون نا امدا قسم جی طبعا ستال خبر سرا موافق یم چې ځینی چاپی خبرونه روت اوله کې ډیره تیزی ورسته مینوال لا سورکل دا د افغانستان کې د کتاب لوستنی یا خصن د اخبار لوستنی کلچر چې ډیر هم شوې نه ده یعنی خو پرتلا او خود دا ځینی خبرونه ریپورتونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر ده کدا کلونه واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادم تشدد دغه فلسفه چې د انسان غورنه یعنی خصوصا فکر کو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغات ډیر ځای نیولې ده او تبلیغاتي جنگ ډیر روان ده او فکرونه مزپل شوی دي مایوسیم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغه سي برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وزپل شي نو د لپاره یو فکر ده او دا به ان شاء الله نه پات کیږي ځکه ما مخکیم ته ویل چې کله خپل دی ورځنی حساب انیمایي برخه حساب کیم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کیم زیات پیسې راځي یعنی د چاپن زیوري
آیت غواړي یو بودجه در نه غواړي او یو مالی لګښت غواړي دا ک مالانه يم د پارال دې ته مو څه فکر کړای دی چې لکه مبه کوي ورته
او بس نو یعنی ان شاء الله ول خو پات کیږي نه او ک بیا غشول از اکثرا نیازه سب ک مون فکر وکړو دین رسنه او د نورو ډونران لخوانه به منبع کې منبع به معلومي وي غوي به تمیل دي خو یغوی فکر وو او چې کله غوی فکر به نه چلول او فکر به پکې نکاس نه کړل بل اخر پیسې به بند شولې اندغه مسایل ټول نه و چې پیر خبرونه بلکې نور تلویزیون او رادیوګانی وی اجنسونه ټول په ټپو دریدل خو دا زمونږ د ملګرو اخلاص ته خدای خدمتګاری دی ان شاء الله دا به په ټپو نه دریږي او څنګه چې مونږ د ملګرو مخې دغه په اخلاص راوتی ان شاء الله دا پاتې کیږي مونږ خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګری مشته دي خپل زه چې کوم ماشه خلم دغه ماش هغه یو برخه چې ور سره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبار مون نه پاتې کیږي
په څو مخه کې چاپیږي اوس خو څلور مخه ده کنه
او اوس څلور مخه ده اول او اخر مخ چې ده د رنگ دی او منځ کې دوه ساده دي نو اوس هم دغه څه خده او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اتم مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم هغه سی اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه را باسو دغه سی فکر وي بلکې چې څوک ماته یې چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرچ شي نه ځکه زما خو د زخو زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم مؤسسات وي یا د ښوونځي وي یا یو ډول فکری وي مؤسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کوي هغه سي مؤسسات او اعلانات به پکې خبروم نور مسایل به پکې وي خو له هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو
تسکین صاحب څو کسان نور کار کوي در سره
ملګری خو زمون ډیر دي زمون خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز د ملګری ټول دغه دی فلسفي لپاره کار کوو انسان مونجله چې د امدی برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه ورځنۍ ده هم امدی برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
او مطالب هم مشابه دي نو غوړو دغه یو فکر ولرو چې زمون راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم ده د فکر جوړونی ولاره ورته موجوده وی دی لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقزامي امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقزامه خو ځکه نور کو ځکه چې باچا خانو بچو خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار ر د غلار مونیولې ده او هڅم دار چې د غلار مخته یوسو تا تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زمونږ هڅم دا ده. بیلا بیل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شي وي، ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي، نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پروان لري چا نیټ کې خبراوي که خبرانی، خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي، نو مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي، نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د محالنه یو بل حساب هم ستا ده کنه. محالنه کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي، بله بیا د کال په پای کې، چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوامې پورې، او وروره دا خو محالنه وه. نو داسې هم د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې،
او دغه یو غشته ده. خو ما مخکې ته ویلي چې فکر زړیږي نه، او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي نه، انشاءالله زه به هڅه کوم، ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې دی چاپ کوو. اوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده 2 اکتوبر، نو د هغې په ویاړ کې دی چې مونږ اخبار چاپ کړو، په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي.
اوس لکه نیازی صاحب دغه د خون کې ورځ شوله، صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي، خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي. دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی، او مینهوال هم باید مونږ وساتو، دې کې شک نشته، ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي، او د پوهنې له نعمت نه بې برخې شوي، ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه. نو دې لپاره هڅه زمونږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو، بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو. دا اخبار او دا اخبار به په 10 روپۍ افغانۍ اخلي، چې څوک یې اخلي ورکوم، چې نه اخلي نه ورکوم، ځکه په دې معنی چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي، هر څه اخیستلی شي، خو هغه څوک چې مینهوال وي، مینهوال خو انشاءالله ډېر به، ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نوي دي. او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغو مهم ده، کومو کومو ولایتونو ته یاستوی، هلته هم دوستان دي، د دوستانو په ذریعه یاستوی، که کوم بله طریقه هم ورته په نظر کې ده.
اوس مال خو دا لومړۍ ګڼه ده، نو دوستان وو هغوی ته ولیږلو.
کوم کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته، لغمان ته، او مزار ته هم واستول، هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي. او پات شولو د نور غنې کوم پاتې د ملګرو سره مې کړی، ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي، پکتیکا او خوس او پکتیا ته، کابل کې هم توزی شو، او هرات تم زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي، نو ملګری دوستان شته. نو پلان مې دغه څه ده، یو پالیسی ورته جوړوم، پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي، او هغه سه حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو، کوم ځای ته ونسو، دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده. انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک، انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب په دلی په وطن کې چاپي کله وطنه بهر؟
نه، زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي. خپل مطبع لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر د 15 روپۍ د جګې واخلي، خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه.
مننه. خیر اوسه، ژوندی اوسه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بل خدبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. خغله احساس وای
در لسو دو اتی ایم لمریس کال څخه دا پایل منګرا خل چا وخت پرخه مجله را ماسته شو دا دغه خوځښت چزوانان پکې خیل وو ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړات می خیزه خبرونه و خو لامغه وخت نروسته یو فکر دی یو خیال پتوګه دی یو سوچ پتوګه چې موږ باید د غبرت تزان ور سودانن چې څګورو دغه وخت کې یو پلان وو یو هڅه یو کوشش وو چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې دی یو ډیر ستر کار پتوګه التا را پیدا شوی وو دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کې د چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې وه ډیره ګډه وډه وه نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1400 کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخې سره له امده خارا د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړل لاغوی سره کېناستله واغې لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ رنگ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونې ځیناستې کول یو دا لام داسې جریان لري
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپلو کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پیشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیزې
په کړی او د همدغه ورسنوي کسان ته محدودې کې
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره پلخمري سره
احساس بل پښتنه دا ده چې بلخ ادبي خوځښت دې ترڅنګ چې د بومن بابا د بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړه او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ ترڅنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر 80% پورې مخکې تللې ده دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوې دي تخنیکی وسایل هم راوړل شوی دی چاره مخ کی روان دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدلته اماغه ته شډه کوي کوم چې مخ کی مونږ یادونه وکړو د امغه د پاره با
کار او اساس سب دا فعالیت نشته سره کی ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کی د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته د حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیر لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بیلابیلې مرستې موږ سره شوې دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کراله دي مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دغه دوام ونه کړي. نو
ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره غوي په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پریدي. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري، هغه مخ تمویل کوي، هغه له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هیواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو په هغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دلته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
نفرت لخ کری یل کلم سبا د نفرت لخ کری الکلم زبد نفرت لخ کری الکلم زبد نفرت لخ کری الکلم تمین ز غری را تراوڑا تمین ز غری را تراوڑا